ದ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿಸಿನ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಡಿವ ರೇಡಿಯೋ ದೇ
ترون اوریدن کو السلام علیکم دا وایس اف امریکا دی ودا ز مجاهد جواد ما فسر کفا مخری د دې صد مهمو خبرونو لنډی سره په امریکا کې د منځمهاله ټاکنو یا میډ ټرم الیکشن لپاره د ناحیه سي شنبه په ورځ په میلیونونو امریکایانو رای ورکړي چې ورسره به د کانګرس نوی باندې راخاره شي او د افغانستان پاکستان او اوکرين روس او نورو په اړه تکلارو باندې باندې نیغ په نیغه اغیز ولري د پاکستان د داخله چارو وزیر رانا ثناءالله ویل شواهد څرګندوي چې پاکستانی خبریال ارشد شریف په کینیا کې په هدفي حمله کې وژل شوی دی. مرګ یې حادثاتي نه دی خو په دې لړ کې د نورو معلوماتو اړتیا ده. او د جنوبي وزیرستان په وانه کې د ناحیه سي شنبه په ورځ یعنی د نومبر پر 8 نیټه په زورګونو کسانو د امن لپاره احتجاجي لاریون وکړ. اوس هم بشپړ خبرونه اوري. په امریکا کې د منځمهاله ټاکنو یا میډ ټرم الیکشن لپاره د ناحیه سي شنبه په ورځ په میلیونونو امریکایانو رای ورکړي چې ورسره به د کانګرس نوې بڼه راښکاره شي. په کانګرس کې له ډیموکراټانو څخه ریپبلیکنز ته د ټولې په اوختلو سره به له شک پرته چې دا ټاکنې د افغانستان، پاکستان، اوکراین، روس او نورو په اړه تکلارو باندې هم نیغ په نیغه اغیز ولري. د انتخاباتو د څار یو څېړنیز اداره 538.com وایي امکان دی ریپبلیکن ګوند باندې 55% د سنت او 30% د استادو د جرګې یا ایوان نمائندګانو څوکۍ وګټي چې د ډیموکراتس نه د ایوان واک به په خپل لاس کې واخلي. یاد اداره دا وکوي ریپبلیکنز ګوند په ایوان کې 14 څوکۍ واخلي چې یو ځل بیا د 210 په مقابله کې 225 څوکۍ ترلاسه کړي او په سنت کې به د ډیموکراټانو د 9 په مقابله کې 150 څوکۍ وګټي چې د کال 2023 د صدارت انتخاباتو لپاره به ورته لاس پرې ورکړي. په تازه سروې کې پیو ریسرچ سنټرز ویلي د درې برخو نه زیاتو ووټ اچونکو امریکایانو ویلي د انتخاباتو نتیجې به د اقتصادي حالت پر بنسټ وي. د پاکستان د داخله چارو وزیر رانا ثناءالله ویلي شواهد څرګندوي چې پاکستانی خبریال ارشد شریف په کینیا کې په هدفي حمله کې وژل شوی دی. مرګ یې حادثاتي نه دی خو په دې لړ کې د نورو معلوماتو اړتیا ده. د ارشد شریف د قتل په اړه د رانا ثناءالله وینا رویټرز خبری ادارې رپورټ کړي او وایي د کینیا د پولیسو بیانت برونو شي ویوسو د رانا ثناءالله د څرګندونو په اړه له څه ویلو نه ډډه کړي. ارشد شریف د اکتوبر د میاشتې په 23 نیټه ماښام د کینیا سرخار نیروبی په اړوندو سیمو کې د هغه په موټر په ډزو کې وژل شوی دی. د پیښې په اړه د کینیا پولیس یوه ورځ وروسته په خپل رپورټ کې ویلي و چې پولیس د یو غلا شوي موټر په لټون کې پاټک لګولی و او په کوم موټر کې چې ارشد شریف سفر کولو په پاټک نه و درېدلی او پولیسو پرې ډزې وکړې چې خبریال پکې ووژل شو. د کینیا پولیس دغه د خطا ډزې او د غلط شناخت پیښه وبلله. شي ووسو وویل د پیښې په لټنې د کینیا په پولیسو یوې خپلواکې نظر ساتونکې ادارې ته سپارل شوي دي. د خیبر پختونخوا په سواد کې د ترهګرۍ پر ضد د پرله پسې احتجاجونو وروسته په شمالي او جنوبي وزیرستان کې هم ولس په سیمه کې د سولې ساتلو لپاره مظاهرې پیل کړي. د جنوبي وزیرستان په واڼا کې د ناحیه سي شنبه د ورځې مظاهره هم هلته په زوره د بدرکۍ او د پیسو لپاره د خلکو د تختولو پر ضد جوړه شوې وه. دا لاریون تر هغه وروسته شوی چې د جنوبي وزیرستان پولیسو په وینا ناڅرګندو وسلوالو د نومبر پر 6 په واڼه کې یو ټیکهدار تختولی دی. دا په داسې حال کې ده چې په تیرو شاوخوا 15 کې په شمالي وزیرستان، جنوبي وزیرستان، سوات او نورو یو شمېر سیمو کې د ناامنۍ په پیښو کې د سیاستوالو او قومي مشرانو په ګډون یو شمېر کسانو ته مرګ ژوبله وختې ده. بلخوا په هغو سیمو کې ځایي ولس د دې پیښو خلاف احتجاجونه، لاریونونه، جرګې او جلسې کړي دي خو صوبایي او وفاقي حکومتونه بیا وایي چې د صوبې امنیت ته ژمن دي او دا چې د دې لپاره یې امنیتي او استخباراتي عملیاتو ته دوام ورکړی. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی د ناحیه سي شنبه په ورځ د نړۍ د موسمي بدلون په اړه نړیوالې سرمشري ته لخپل وینا څخه د مخ ویلي دي چې هوادي غواړي چې روس سره په رښتینی مذاکراتو باندې غور وکړي. زیلنسکی وویل هوادي تیار دی چې له ماسکو سره خبرې وکړي کچيري د هغوی پولي برته خپل ځای ته راوړل شي، د روسانو د يرغل قربانیانو ته معاوضه ورکړل شي او له تیرې کوونکو سره حساب وشي. د ولسمشر دغه څرګندونه د واشنگتن پوسټ د هغه راپور څخه وروسته شوې چې امریکا له اوکراین څخه غوښتي دي چې خبرو ته دي اراده وخی او د راپور لمخې له دې سره به لکیف سره د نړیوالو مرستې پیاوړې شي. کله چې لروس سره د خبرو لپاره د اوکراین د تیاری په اړه یو لوړ پوړی امریکایي چارواکي څخه وپوښتل شو، نو هغه وویل هغه څه چې دلته مهم دي هغه دادی چې د اوکراین د مذاکراتو په اړه هر ډول پریکړه به د اوکراین د مشرتابه لخوا کیږي، نه د هغه څه په اړه چې امریکایي کوي او یې غواړي. د خبرونو پای.
د وایس اف امریکا دیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا دیوا اوري دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا دیوا فیسبوک، ټوئیټر، انستګرام او د دیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدل شئ.
درنو اردوونکو خبرونه مو اوریدل. د وایس اف امریکا دیوا د اوسم د مهمو راپورونو په لور، په امریکا کې د منځمهاله ټاکنو یا مید ټرم الیکشن لپاره د ناحیې سه شنبې په ورځ په میلیونونو امریکایانو رای ورکړي چې ورسره به د کانګرس نوې بڼه راښکاره شي. په کانګرس کې له ډیموکراټانو څخه ریپبلیکنز ته د ټولې په وختلو سره به له شک پرته چې دا ټاکنې د افغانستان، پاکستان، اوکراین، روس او نورو په اړه تګلارو باندې نیغ په نیغ اغیز ولري. په دې اړه نور حال زموږ د همکار شعیب زاده په یو راپور کې.
د نهه یا سه شنبه په ورځ په میلیونونو امریکایانو د کانګرس د نوې تولې برابرولو او د صدر جو بایدن د واک د پاتې نیمه مودې او د سیاست په اړه خپلې رائے ورکړي. د امریکا د منځمهاله یا مید ټرم انتخاباتو کې د امریکا د سنت په سلو څوکیو کې د 15 لپاره رائے ورکړل کیږي. سره د دې د ایوان نمائندگان یا د کانګرس تلاندینی ایوان د 315 څوکیو د راتلونکو فیصله هم په دې انتخاباتو کې کیږي. په دې انتخاباتو کې د 2.5 میلیونو نه زیات خلکو د وړاندې نخ په لړای یا خو په پولینګ سټېشنو یا چولي او یا د ډاک په ذریعہ لیګلی دي. ځنی سیډونکو ګومان کوي دا ځلې د منځمهاله انتخابونو شمیره به د کال 2013 د انتخاباتو نه زیاته وي، په کم کې چې 1.5 میلیونه امریکایانو رای اچولې وي. د وایس اف امریکا رپورت وای په موجوده وخت کې د صدر بایدن واکمن ډیموکرات پارټۍ ته په هاوس اف ریپرزنټټیو یا د نمائندګانو په ایوان او هم په سنت کې د حزب اختلاف ریپبلیکن پارټۍ په مقابله کې معمولی اکثریت ترلاسه دی. خو د منځنۍ مودې انتخاباتو نه وړاندې سروې ښایي چې امکان دی ریپبلیکنز پارټۍ په هاوس او په ممکنه توګه په سنت کې هم اکثریت ترلاسه کولی شي. د رپورت تر مخه کې د انتخاباتو دغه ډول نتیجه مخې ته راځي او یو پارټي د کانګرس په یو ایوان او بل پارټي په بل ایوان کې اکثریت ترلاسه کوي، نو لکه د 13 کلونو په شان په کانګرس کې سیاسي جمود دوام لرلی شي. د سیډونکو په خیال دا به پخوانی حالت بدل کړي چې په یو ایوان کې به د یو ګوند اکثریت وو او بلکې د بل ګوند، او کم نه کم په یو چیمبر کې به یو ګوند او په وایټ هاوس کې به بل ګوند واکمن وو. د انتخاباتو د سار یو سیرنیز اداره 538.com وای امکان د ریپبلیکن ګوند به 55 فیصد د سنت او 3 فیصد د ایوان نمائندگان څوکۍ وګټي، چې د ډیموکراتس نه د ایوان واک په خپل لاس کې واخلي. دغه ادارې داوا کړي چې ریپبلیکن ګوند به په ایوان کې 14 څوکۍ واخلي، چې یو ځل بیا د 210 په مقابله کې 215 څوکۍ ترلاسه کړي، او په سنت کې به ډیموکراتس د یو کم 50 په مقابله کې یو 50 سیټونه وګټي، چې د کال 2023 د صدارتي انتخاباتو دپاره به ورته لاس بری ورکړي. یو بل د سار اداره ریئل کلیئر پالیټکس .com د ریپبلیکن ګوند په ګټه وای یاد ګوند با درې د سنت څوکۍ ترلاسه کړي او په ایوان کې بعد د سوال سنو تر دوه کم سلويخ پورې سټونه وګټي. د پیو ریسرچ سنټر په سروې کې برخه اخیستونکو زیاتره امریکایانو ویلي په دې اوټونو کې د ملک اقتصاد او اسقاط حمل تر ټولو لوی ترجیح ده. د امریکایي مطبوعاتو تر مخه په دې انتخاباتو کې په ځینو ایالتونو کې د سختې مقابلې امکان دی.
د وی او ای دی واغ پرونه دوام لري، زموږ سره ملګری اوسئ.
د پاکستان د داخله چارو وزیر انس الله ویلي شواهد څرګندوي چې پاکستانی خبریال ارشد شریف په کینیا کې په هدفي حمله کې وژل شوی دی. مرګ یې حادثاتي نه دی، خو په دې لړ کې د نورو معلوماتو اړتیا ده. د ارشد شریف د قتل په اړه درانا سنولا وینا رویټرز خبري ادارې رپورت کړي او وایي د کینیا د پولیسو ویان برونو شی ووسو درانا سنولا د سرګندونو په اړه لڅ ویلو نه ډډه کړي. په دې اړه نور حال اسلام آباد څخه د الیاس خان په رپورت کې.
د پاکستان د داخله چارو وزیر رانا ثنا الله ویلي شواهد سرګندوي چې پاکستانی خبریال ارشد شریف په کینیا کې په هدفي برید کې وژل شوی دی. مرګ حادثاتي نه دی، خو په دې لړ کې د رښتیا معلومولو لپاره د نورو معلوماتو ضرورت دی. د ارشد شریف د وژنې په اړه د رانا ثنا الله وینا رایټرز خبري ادارې رپورټ کړی او وایي د کینیا د پولیسو ویان د رانا ثنا الله د سرګندونو په اړه د څه ویلو نه ډډه کړې ده. ارشد شریف د اکتوبر په 23مه نیټه د کینیا نیروبی ښار په مضافاتو کې د هغو په موټر په ډزو کې وژل شوی دی. د ارشد شریف د قتل پلټنو لپاره د پاکستان حکومت یوه ډله جوړه کړې ده. رانا ثنا الله وویل دغه تحقیقاتي ډله د کینیا نه بیرته پاکستان ته تللې ده، خو د کینیا پولیس پاکستانی چارواکو ته د ارشد شریف شیان نه دي ورکړي. هغه وویل په دې لړ کې به د پاکستان خارجه وزارت د کینیا حکومت او د پاکستان وزیر اعظم به د کینیا صدر سره رابطه کوي. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د خبریال ارشد شریف د وژنې او د پخوانی وزیر اعظم عمران خان باندې د برید پلټنو لپاره د سپریم کورټ چیف جسٹس څخه د فل کورټ کمیشن جوړولو خواست کړی دی. بلخوا پاکستانی خبریالانو د پخوانی وزیر اعظم عمران خان لخوا د وزیر آباد په جلسه کې درې خبریالانو حامد میر، مرتضی سولنګي او کارستی ته په ګواښ ورکولو سخت غبرګون څرګند کړی. او دراول پنڈی اسلام آباد د خبریالانو سازمان آر آئی یو جے په یو اعلامیه کې ویلي چې د عمران خان دی ګواښ د دې خبریالانو ژوند په خطر کې اچولی دی. خبریالانو ویلي د دوی سازمانونه به هیڅ یو ادارې، سیاسي ګوند یا مشر ته اجازت ورنه کړي چې د بیان ازادۍ د خپلو لاندې کړي. د آر آئی یو جے یو مشر حنیف الرحمن وی وی ډیو سره خبرو کې ویلي
پښابان د صفر صفر یو علت دی او هغه دا دی چې د درېو صفیان د عمران خان سب څومره هم موجوده سیاسي هلې ځلې او په حکومت کې چې دوی کوم پالیسیانې وي په دې باندې تنقید کېدو، نو د دې تنقید په وجه باندې دوی لګیا دي دا اوس داسې قسم صفیان چې کوم د بدنامۍ د الزاماتو په بنیاد باندې بیا صفیانو ژوند ته ډېر لوی خطر وي.
د زیارت یا د نومبر په درېمه د پنجاب وزیر آباد سیمه کې د تاریخ انصاف په لنګ مارچ کې دونکو برید کې د ګوند مشر عمران خان په شمول یو شمېر کسان ټپیان شوي او تن پکی وجل شوی دی. عمران خان د برید پړا په وزیر اعظم شهباز شریف د کورونو چارو وزیر رانا ثنا الله او د پوز په لوړپوري افسر میجر جنرال فیصل نصیر اچولی دا. ورسره د دریو خبریالانو نمونه هم اخیستی وو چې د دوی تر مخه داسې ښکارېده چې هغوی سمدستي خبر ورکولو ته تیار ناست او پیښې ته یې د مذهب د سپکاوي رنګ ورکولو هڅې کړي دي، خو عمران خان په دې اړه هیڅ ثبوتونه نه دي وړاندې کړي. وزیر اعظم او پوز دغه تورونه رد کړي دي. پاکستان په هر حکومت کې د خبریالانو لپاره یو خطرناک هیواد ګرځول شوی. د یونیسکو د رپورټ لمخې د 1998 څخه تر اوسه په پاکستان کې 90 خبریالان وژل شوی، خو نه خو د دوی د وژنې پته لګېدلې او نه دی کې ککړ خلکو ته سزاګانې ورکړې شوې دي. الیاس خان، وایس آف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
د وی او ای ډیوا خبرونه دوام لري. زموږ سره ملګری اوسئ.
درنوردونکو د وایس اف امریکا دی ودا د خیبر پختونخوا په سواد کې د ترهګری پر ضد پرله پسې احتجاجونو وروسته په شمالي او جنوبي وزیرستان کې هم ولس په سیمه کې د سولې ساتلو لپاره مظاهره پیل کړې. د جنوبي وزیرستان په وانا کې د نهه یا سه شنبې د ورځې مظاهره هم هلته په زور د بيدرکۍ او د پیسو لپاره د خلکو د تختولو پر ضد جوړه شوې وه. عدنان بیټنی پرې یو راپور رسولی.
دا ورستی مظاهره په وانا بازار کې شوه. احتیاج کول کې پسمه کې تشدد د پیښو غند نه کافي. په احتیاجي لارین کې برخوال وای سیمه تر هغري لپاره نور زغم نه لري.
شو ګورنمنت ته وظیفه پیغام ورکاو چې د روتا امن نور وستل، امن برقرار ستل دا د ریاست جمهوریتو نو نن میجو په 15 الټیمیټم دی تر کې چې دا کې تاسو فوري تور باندې امن بحال کړئ.
جنوبي او شمالي وزیرستان تیر کال د مې د میاشتې راسي د پاکستان د پوځ تحریک طالبان پاکستان او په تر هغري تورن نور ډلو ترمنځ د جګړې میدان جوړ شوی دی. دواړو خوا یو بل پر ضد زیاتره بریدونه افغان پولیس سره څیرمه ځایونو کې کھڑی دي او دواړو خوا یو بل ته د زیانو اړولو دعوی هم کھڑی دي. د وانا پټنۍ مظاهره کې نارضي د هر سیاسي یا غیر سیاسي ډلو پهلویانو برخه اخیستي. څو ورځې وړاندې هم د جنوبي وزیرستان په اعظم ورسک سیمه کې د پښتون ژغورني غورځنګ یا پی ټی ایم هم ایولو مظاهره کړې وه.
من خدا خبره کیږي برداشت کری پتا کسان نشمے مانے یا دو په
یاده مظاهره کې منظور پښتین د وزیرستان اولس ته ویلی وو چې د سواد په شان د ترهګرۍ پر ضد یو شی نوموړی سواد ځکه یاد کړی وو چې هلته ترهګرۍ پر ضد یو ډول پاسون په ټوله پښتونخوا کې د سولې لپاره اولسي فشار زیات کړی دی. په افغانستان کې ترهګرۍ پر ضد جګړه کې په تیرو شلو کالو کې د پښتونخوا صوبې سواد او د هغه وخت فاټه او په ځانګړې توګه شمالي او جنوبي وزیرستان هم ترهګرۍ ځپلې او تر اوسه دواړو سیمو اولس د نور پاکستان په شان عادي ژوند نه تیروي. د سولې په اړه د وزیرستان او سوات مزارچین د نیوکه هم کوي چې د پاکستان د حکومتي او شخصي تلویزیونو په پرده د دوی مظاهرې نشکاري. پاکستانی میډیا زیاتره پر روان سیاسي شور بحثونه او راپورټونه ورکوي. عدنان بیٹنائی، ڈیوا، جنوبی وزیرستان.
دا وی او اے ڈیوا خبرونه دوام لري. زموږ سره ملګری اوسئ.
رنورونکو د وایس اف امریکا دی ودا په بلوچستان کې د هزارا ټاون د اورکشوي اوسیدونکو ځوان مړی موندل شوی. د کوټي پولیس وايي د ځوان سره ورځ وړاندې د کان کیندنې د کارلټون لپاره تللی و. ورل شوی کس شیر علي د هزارا ټاون اوسیدونکو و چې د نامعلومو کسانو لخوا په ډز ورل شوی او جسد یې په بوجۍ کې اچول شوی. پولیس دا هدفي وژنه بولي. د هغه د وژنې پړه چا پر غاړه نه داخسته. تفصیل له کوټي څخه د حمید سمسور په راپور کې.
چارواکی وی د شیرالی هزاره مړی لکوټ شار زخه د شمال ختیځ په لور د 25 کیلومتره په واټن باندې ل زیارت کراس سره نږدې او مندل سو. د کوټ شار د هني وړک د پولیسو یسچو سناولا منګل ویل چې سیمایز خلګو و دوی ته خبر ورکړي چې په ګونی کې بند د وجلسوي کس مړی پروت دی. پولیس ورغلل دغه مړی د کوټ شار بولان میډیکل کمپلیکس هسپتال ته راوړي چې پیژندلوی د شیرالی هزاره په نامه باندې وسوله. دی د کوټي د هزاره ټاون اوسیدونکی دی. پولیس وی چې څلور ورځې وړاندې د کویلې د کار لپاره د هني اوړک سیمې ته تللی وو چې د نامعلومو وسلوالو له لوري وژل سوی دی. بیا یې مړی په ګونۍ کې بند کړی وو، په غرو کې غورځولی وو. د قانوني کاروایی وروسته د ده مړی و خپلوانو ته په لاس ورکړي. پولیس و دې ته هدفي وژنوي. د وژل سوي شیرالی کورنۍ وی چې دی له تیرو څلور کلو څخه په ایران کې وو، خو اوس کوټي ته راغلی وو. د هزاره قبیلې د شیعه کونسل انجینیر جواد تشویش څرګند کړی چې په 2013 کې د بولان په مچ کې د دوی ولس د کویلې مزدوران وژل سو. حکومت لاغه ورسته او دوی ته باور ورکړی وو چې دغه ډول پیښه به بیا نه رامنځته کړي، خو د ده په خبره چې اوسم دوام لري.
گورنمنٹ سره زموږ یو مطالبه دا مطالبه او چې تحفظ ستا ذمہ داری دی چې څنګه کوي په کم طریقه کې کوي دا د گورنمنٹ ذمہ داری دی. په 2018 اپریل باندې حمله وسو، هغه بعد چې آرمی چیف دلته راغلی و هغه کلیئر الفاظ باندې خپل دا عزم ظاهر کړی دی چې مخکې چې هر څونه چې پالیسی وو هغه موږ ریوایز کوو، د سیکورټی پالیسی تبدیل کوو، د خارجه پالیسی تبدیل کوو. دوه یا درې کال امن تیر سو.
د دغې پیښې مسولیت تر اوسه پورې چا په سر نه دی اخیستی. د زاره قبیلې وګړي وایي چې په تیرو دوو لسیزو کې په بلوچستان کې د دوی تر 2000 زیات کسان وژل شوي دي. پر دوی باندې به می چاودنې، ځانمرګي بریدونه او دغه ډول هدفي وژنې ترسره کوي. د زیاتره پیښو مسولیت سنی تندرا وړلی او داعش په سر اخلي، خو حکومت به وی چې د نامنې دغه پیښې اوس ډیری راکمې شوي دي.
د وایس اف امریکا ډیوه خبرونه ده.
د بلوچستان بولان سیمینا په زوره لا درکړ شوی یو لس خزه چې بیرته راخوشي شوی د هغو خزو سره د یووالي لپاره او په بلوچستان کې د پوځي عملیاتو پر ضد بلوچ لا درکه کسانو کورنۍ او تنظیمونو د کراچۍ پریس کلب مخې ته احتجاجي مظاهره کړي. مظاهره چیان وای یو خواته حکومت ورسره مذاکرات کوي او ژمنې ورکوي چې د دوی ستونزې به هواروي، او بل خواته ریاستي ادارو د بلوچستانو لا درکه کولو لړۍ تیزه کړي او ورته دوام ورکړي. نور حال د ډیبی خبريال ذوالفقار بیٹنه راکوي.
د کراچۍ پریس کلب تر مخه بلوچ لادرکه شو کسانو د پاره غک پورته کونکي تنظیمونو احتجاجي غونډه کړي. احتجاج کونکي تور لګوي چې د بلوچستان بولان سیمې کې روان پوځي عملیاتو کې ریاستي ادارو یو لس خزینه په زور لادرکه کړي وي چې دا سراسر د بلوچستان د کلتور او بشري حقوقو پر ضد ګامونه دي. هغه ویل ریاست دغه عمل نه په بلوچانو کې یره او وحشت خوروي چې د خپل حقونو د غوښتنې نه لاس واخلي.
سوال جو ہے اس ریاست پر ہے کہ جو برابری کا دعویٰ کرتا ہے
تپوسی دغه ریاست نه وشي چې د هیواد د ټولو اوسیدونکو برابری دعوه کوي. تپوسی د آئین او قانون نه وشي چې هیواد ټولو غړو د حقونو حفاظت خبره کوي. دا تپوس مونږ نه کوو چې خزي کوم جرم کې پورته کړل شوی او بیا په سره خوشی کړل شوی. مونږ د خزو سره دغه ناوړه چلند په ضد احتجاج کوو، ځکه چې د هغو میرمنو ناموس او عزت نفس مجلو کړل شوی دی.
بلخوا د دې تورونو په جواب کې د بلوچستان د وزیر اعلی د کورنیو چارو سلاکار میرزیا لانګو د سې شنبې په ورځ د بلوچ تنظیمونو دغه تورونه په کلکه سره رد کړي دي او ویلي چې هیڅ کومه ښځه یا ماشوم نه دی لادرکه شوی. مظاهره چیانو نور ویل په وروستیو کې د کوټې پر لټوهونکو ته مرکزی حکومت وزیرانو ژمنې ورکړې وي چې د بلوچ لادرکه شو پیښو پلټنې به زر تر زره سر ته رسوي، خو د بده مرغه یوازې د لادرکه کولو او د قانون لرې وژنو پیښو کې تیزوالی راغلی. مظاهره چیانو زیاته کړه ډیر بلوچان اول د ریاستي ادارو لخوا په زوره لادرکه کړل شي او بیا د تشدد ښکار شوي مړه جسدونه یې مخې ته راوړي او بیا دریځ وړاندې کوي چې په وسلوال برید کې ترهګر وژلي. هغه وایي د ریاست دغه خبرې د منلو وړ نه دي.
هم امن پسند لوگ ہیں، ہم امن چاہتے ہیں،
مونږ پر امن خلک یو او امن غواړو، خو ریاست د بلوچانو سره چلن خای چی ریاست امن نه خوښوي، ځکه زمون خلک په زوره لادرکه کوي او چې څوک د ریاست د قانون نه لري ګامونه پر ضد پر امن احتجاجونه لار خپلوي، نو ریاست هغه هم د بدنامۍ د ویري لادرکه کوي. چې ریاست بدنامې دل نه غواړي، نو زمون خپل دی را خوشی کړي، مونږ به احتجاجونه نه کوو.
احتجاج کوونکو نور ویل ریاست ورسره وخت په وخت مذاکرات کړي، خو هغه ټول مذاکراتو مقصد یوازې د دوی غږ تړل او احتجاجونه ختمول وو، ځکه چې د مذاکراتو وروسته د دوی خلک هغه سي زورول شي او په زوره لادرکه کول کیږي.
تو کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے
سخو اشتا چی ریاست دا مذاکراتو پا بانا پٹوی زمون غختنا دا ہر سچی دی مخیتا دی راوڑل شی که زمون خلق پا کم جرم کی ککر دی نو مونگی دا خپل استرگو دوڑان دی سزا ورکولو تا تیاریو.
د بلوچ لادرکه شو کسانو د پاره کارکونکو تنظیمونو دغه تورونه ته پاکستان حکومت او ریاستي ادارو کوم نوې خبرګون نه دی ویلي، خو له دغه نوړاندې پاکستان پوز بیان دغه تورونه رد کړی وو او ویلي وو چې لادرکه شوي کسان له قانونه وسلوالو ډلو کې شامل شوي. ذوالفقار بټنای وی وی ډیوا کراچۍ.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. زمون پروگرامونه تاسو په ویب پاڼه او په سوشل میډیا هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com. که غواړئ زمون پروگرامونو کې برخه واخلئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-0403.
درنو اردوونکو دا وایس اف امریکا دی وده په نړیوالو خبرونو کې واورئ چې په ایران کې د اتوار یکشنبې د ورځې نه نوي احتجاجونه راپارېدلي چې تر پوهنتونونو او په شمالي لویدیځ کې د کردانو سیمو ته غځېدلي دي. سره له دې چې حکومتي چارواکي ډېره سختي کوي، خو اومه اونۍ ده چې د ایران د حکومت خلاف احتجاجونه دوام لري. نور تفصیل یې د ډیوي همکار نوشیروان قلندر راکوي.
دا احتجاجونه په سپتمبر میاشت کې د مهسا امینی د مرګ نه وروسته پیل شوي. مهسا امینی څوک چې د مذهبي پولیسو په ولکه کې مړ شوی و او د پولیسو د وینا تر مخه چې د امینی سر د اسلامي پردې سره سمپټ نه و. د ایرانی مولیانو د مشرتابه لپاره د کال 1900 حکومت یم د انقلاب نه راپدې خوا تر ټولو لوی ننګونه ده. دا مظاهره د کال 2019 د احتجاجونو پرنګ هم نه دي، ځکه چې دا په ټول هیواد کې روان دي چې د ټولنې د ټولو برخو خلک په هنتونونو لارو کوسو او ان تر دې چې د سکولونو طالب علمان پکې برخه اخلي او د ودریدو سنوم نه اخلي. په ناروې کې د بشري حقوقو لپاره کار کوونکې ډله هنګاو رائټس وای د کوردستان صوبې په ماریووان سیمه کې ایرانی امنیتي ځواکونو د اتوار په ورځ په مظاهره کوونکو نیخ په نیغه ډزې کړې دي چې پکې 15 کسان ژوبل کړي شوي. اے پی خبری اداره وای نه دي توانېدلې چې د دې خبر پخلی وکړي. دا تازه مظاهره په تهران کې د یوې بلې کورد زده کوونکې نسرین ازری په مرګ راپارېدلې، څوک چې د ماریووان اوسیدونکې وه او د یاد ډلې د رپورټ تر مخه ازری پولیسو په سر وهلې وه. ایرانی چارواکو دې ته کوم خبرګون نه دی خو دلی خو د هنګاو رائټس په وینا حضری بغیر د جنازې کولو خبرو ته سپارل شوی ځکه چې ایرانی چارواکو پرې زور اچولی وو او ویره یې سرګندولی چې د حضری مرګ به هم د نوې احتجاجونو لړې سبب وګرځي. په سوشل میډیا داسې تصویرونه خواره شوي چې احتجاج کوونکي سرکاري ودانو ته خیږي او د اسلامي ریاست بیرغ راکوزوي او سوځوي یې هم. ښځې بغیر د څادرو او لوپټو په سړکونو ګرځي او احتجاجونه کوي. هنګاو زیاتوي تازه ځواکونه سیمې ته لیږلي شوي او د شپې د ډزو اوازونه هم دغلته اورېدلې کېږي. د امینې د مرګ په ترڅ کې د کوردانو سیمه د احتجاجونو مرکز ګرځېدلې ځکه چې هغه هم کوردوا او کوردستان ولایت په ساکیز سیمه کې اوسېدله. په ناروې کې د ایران د بشري حقوقو تنظیم وایي د میسا امینی د مرګ نه را په دیخوا په روان مظاهرو کې کم نه کم یو سل شپږ اتیا کسان وژل شوي. بلخوا په برطانیه کې د فارسي ژبې د آزاد ایرانی ټي وي چینل سره دوه کارکونکو خبریالانو ته د ایران د پاسدار انقلاب لخوا د مرګ دړکې ورکړل شوې دي. د والنټ میډیا ویلي دي د مستندو شواهدو په اساس ویلي شي چې په لندن کې میشت دوه خبریالانو ته د مرګ دړکې ورکړل شوې دي ځکه چې دغه چینل په ایران کې د روانو مظاهرو په آزاد توګه نشریات خبروي. د والنټ میډیا یو بیان ویلي د اسلامک ریولوشنری ګارډز لخوا خبریالانو ته د مرګ ګواښونه شوي او دا د آزادې میډیا د غلي کولو خطرناک ګام دی. دا په برتانیې کې خبریالانو ته یو سرکاري دړکه ده. د خبریالانو نمونه او د هغوی په اړه نور معلومات نه دي ورکړل شوي. نوشه روان کلندر، وی او ای ډیوا، واشنگتن ڈی سی.
د وی او ای ډی واغ پرونه دوام لري. زموږ سره ملګری اوسئ.
درنو اردن کورا پورنم واوریدل او وسهم یو اداریا چې د امریکا د حکومت نظر سرګندوي.
امریکا چین سره خپل تعلقات ته د هر سنه زیات اهمیت ورکړي. په دې موضوع د امریکې د خارجه چارو وزیر خاغلی انټونی بلینکن اوسوس د امریکې په سټانفورد یونیورسيټي کې د دانشورانو په هور اداره کې شوې مباحثه کې خپل یو تقریر کې دا خبره په خصوصي توګه په ګوته کا چې د تیرو سو کلونو راسي د صدر شي پینګ په مشرۍ کې یو بالکل بدل چین راپورته شوی دی. دووی چې چین د خپل ملک د نن خپل خلق چقیدلی ساتي، د چین نه بهر زورګیره چالی اختیار کړی دي او په ډیرو معاملو کې او په ډیرو موقعو د امریکای د مفاداتو او د اقدارو د پاره یو مسله جوړ شوی دی. د چین دا عمل د تایوان په معاملې کې ښکارا دی. دووی چې په تایوان کې د موجوده قلارو حالاتو د نه چیړلو په ځای چین د تایوان په معاملې کې د طاقت د استعمال اشاره ورکړي چې مقصد یې د تایوان په زور ځان سره د شاملولو دی. د چین په دې عمل نه یوازې امریکا فکر مند ده، ولی د ګردي دنیا ملکونو سره هم فکر پیدا کړی دی ځکه چې ابنای تایوان کې چې امروزه کمی تجارتي سرګرمۍ کیږي د دې د ټولې دنیا معیشتونو سره ډیر نږدې تړون دی. که په تایوان کې سیاسي اړې غړې راپورته کیږي نو دا به د تایوان د سیمی کنډکټر مصنوعاتو په پیداوار ډیر بد اثر غورځي. خاغلی بلینکن زیاته کا په دې وجه تایوان کې امن نه یوازې د امریکې په خیر کې دی، ولی دې سره د ټولې دنیا د ملکونو مفادات تړلې شوې دي. خاغلی بلینکن نور وې چې زه امید کوم چې چین به د اختلافاتو پر روغه ساده د اوارو لار اختیار کړي. د خبرداري هم ورکو چې چین باید چې د تایوان په معاملې کې د زور زبردستۍ نه د کار اخستونه ډډه وکړي. دوی چې امریکا تایوان سره د تعلقاتو د قانون لاندې په کړو خپل لوزونو ټینګه ولاړه ده او د تایوان د خپل دفاع په خپل د کولو د وستون بمرسته جاری ساتي. د خپل وینا په دې ختمه کې چې امریکا تایوان سره د تعلقاتو د قانون د دریو شریکو اعلان نامو او د یقین ورکولو د شپږو بیانونو پر وړاندې کې د یو چین په پالیسۍ پخا ولاړه ده.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته یې ولېږئ: ایډیټوریل وی او ای واشنگتن ډی سی 202-3 USA. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼه پته ده www.voanews.com/editorials.
ترنو اردن کو د ډیوی سارانی خبرونه پاندې ځای پای ته رسیدي. د ډیوی تر ما خمانی خبرونه پورې مو کوربه ز مجاهد جواد پلی لاس پارم. تاسو روغ جوړ او خوشاله اوسئ.